غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو روشان نورزه ما د دې اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سپی او تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه زموږ دوهمه سهارنۍ خبرونه اورئ. لومړی د خبرونو لنډیز.
باراک اوباما د ایران څخه غوښتي دي چې هغه درې تنه امریکایان دي خوشي کړي چې په ایران کې بندیان دي. د امریکا د دفاع وزیر د اسرائیلو د صدر اعظم سره د ایران سره د ضروري موافقې په اړه خبرې کړې دي. او د نایجیریا جمهور رئیس وایي چې د بوکو حرام د جګړه ماری ډلې په مقابل کې به یوه ګډه قوه تشکیل کړي.
درنو اوریدونکو، په دغه نیم ساعت خبرونه کې یو رپورټ لرو چې د ترکیې په اړه دی چې وایي د ترکیې حکومت ویلي دی چې د سوریې سره به د خپل سرحد امنیت ټینګوي. بل رپورټ د نایجیریا د مهاجرینو په اړه باندې لرو. یو مرکه هم لرو چې د کابل د پانتون د استاد نصرالله سنگزی سره ده چې د محمد محقق د څرګندونو په اړه پکښې خبرې سوي دي. محمد محقق ویلي وو چې داعش په افغانستان کې شیوګانو ته خطر متوجه کوي او د شیوګانو د مسله کولو غوښتنه کړې وه. او همداراز کینیا ته د ولسمشر اوباما د ممکنه سفر په اړه هم یو رپورټ لرو. اوس به د طاهر اڅکزي صاحب څخه د دې ساعت خبرونه واورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران څخه غوښتي دي چې هغه درې امریکایان دي خوشي کړي چې په ایران کې بندیان دي. هغه همداراز د ایران څخه وغوښتل چې د څلورم امریکایي په پیدا کولو کې دي هم مرسته وکړي چې ګمان کېږي په ایران کې به وي. نور تفصیل به د روشان نورزي څخه واورو.
ولسمشر اوباما پرون د امریکا د پیټسبرګ په ښار کې د هغو عسکرو غونډې ته خبرې وکړې چې د امریکا نه بهر په جګړو کې برخه اخیستې ده. هغه وویل موږ به تر هغو قرار ونه کړو چې خپل امریکایان چې په بې عدالتۍ په ایران کې بندیان سوي دي بیرته هیواد ته راستانه نه کړو. ولسمشر اوباما زیاته کړه ژورنالیست جیسن رضایان باید چې خوشی سي، عیسوي ملات سعید عابدینی باید چې خوشی سي، امیر حکمتی چې د امریکا د سمندري قواو یو پخوانی ډلګر مشر دی باید چې خوشی سي، ایران باید چې د رابرټ لیونسن په پیدا کولو کې مرسته وکړي، د امریکایان باید چې بیرته خپلو کورونو ته راستانه سي او د خپلو کورنیو سره یو ځای سي. خو د دغو څلور امریکایانو د کورنۍ ځینو غړو په ولسمشر اوباما باندې انتقادونه کړي دي چې ولې یې د ایران سره د هغه هیواد د اټومي پروګرام په سر په موافقې کې د بندیانو د خوشي کولو موضوع نه وه شامله کړې. د موافقې په اساس به په موقتي توګه د ایران لخوا د اټومي وسلو جوړول بند سي او په بدل کې به یې په ایران باندې نړیوال لګول سوي بندیزونه لرې سي.
خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر پرون د سه شنبې په ورځ د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو سره وکتل چې هغه ته د ایران سره د ضروري موافقې څخه وروسته د امریکا د دوامدار امنیتي ملاتړ تضمین ورکړي. صدر اعظم نتانیاهو په اندېښمنه څېره د ښاغلي کارټر سره روغبر وکړ او بیا دواړه په بیت المقدس کې د ښاغلي نتانیاهو په دفتر کې دوه ساعته خبرو ته سره کښېناستل. د دې خبرو په اړه کومه تبصره نه ده سوې. د اسرائیلو د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال زیپی هاتوف دی دې ته اشاره وکړه چې اسرائیل به د دغې موافقې سره خپل مخالفت لږ تر لږه تر هغه وخت پورې دوام ورکړي چې د امریکا کانګرس په هغې باندې خپل د دوو میاشتو غور او څېړنه ختموي. هغه وویل چې موږ باید دا فکر ونه کړو چې زموږ جګړه بې مفهومه ده. موږ باید په امریکایانو باندې خپل اثر رسوخ ته دوام ورکړو او د بندیزونو د ایسته کولو مخنیوی وکړو. د نایجیریا جمهور رئیس محمدو بوهاري ویل دي چې د بوکو حرام د یاغیرلې په مقابل کې به یو ګډه سیمه ایزه قوه د دې میاشت په اخر کې په فعالیت پیل وکړي. ښاغلي بوهاري پرون د سه شنبې په ورځ د امریکا ژغ سره په یو مرکه کې وویل چې نایجیریا به د دې قوې مشري کوي او دا چې د نایجیریا د څو ګاونډیو هیوادونو عسکر به د دغو جګړه مارانو په مقابل کې د عملیاتو دپاره په کار وګمارل سي. ښاغلی بوهاري اصلا د شمالي نایجیریا دی چې هلته د بوکو حرام ډله ډیره فعاله ده. هغه امریکا ژغ ته وویل چې په جګړه کې پرمختګ راغلی دی مګر هغه د حتمی بری په اړه کومه پیشبیني ونه کړه. پینټاګان ویل دی چې د القاعدې د جګړه مارانو د اوږدې مودې یو مشر محسن الفضلي د جولای د میاشتې په اتمه نیټه کله چې په سوریه کې په موټر کې سپور وو د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی دی. الفضلی د القاعده د هغې ډلې جګړه مارانو د شبکې مشر وو چې د خراسان د ډلې په نامه یادیږي. د پینټاګان یو نتاق د سمندري قواو تورن جیف ډیویس پرون د سه‌شنبه په ورځ په یو بیانیه کې ویل دی چې دغه ډله د امریکا په خلاف د حملو د سیسی او پلانونه جوړوي. ډیویس وویل چې د هغه مرګ به د امریکا او زموږ د متحدانو او انډیوالانو په خلاف د القاعده روان عملیات د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړي. په بوروندی کې پرون د سه‌شنبه په ورځ د جمهوری ریاست انتخابات په داسې حال کې تر سره شول چې د برحاله جمهور رئیس پیر نیکورون زیزا د دریم ځل کاندیدو له کبله ټوله شپه نارامۍ دوام درلود. د هغه هیواد په پلازمینه بوجومبورا کې د توپکو په ډزو او د بمونو په چاودنو کې لږ تر لږه دوه کسه چې پولیس وو یو پولیس هم پکې شامل وو وژل شوی دی. د امریکا ژغ د مرکزی افریقا سرویس رپورټ ورکړی او ویلی دی چې پایتخت د رایګیری په وخت کې آرام وو خو لږ شمېر رای ورکوونکو په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. انتقاد کوونکو ویل دی چې جمهور رئیس نیکورون زیزا باید دریم ځل ځان کاندید نه کړي، مګر د بوروندی د اساسي قانون محکمې پریکړه وکړه چې هغه ځکه د دریم ځل کاندیدو مستحق دی چې هغه په 2015 کال کې اول ځل د پارلمان د وکیلانو لخوا انتخاب شوی و، نه د خلکو په رای ګیري کې. او جاپان ویل دی چې د چین په ختی سمندرګي کې د چین سمندري تیری کوونکي فعالیتونه د جاپان امنیت لوی ګواښونه دي. دا په داسې حال کې چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی د جاپان د اردو د نقش د پراختیا لپاره د یو جنجالي پیشنهادونو په تطبیقولو باندې فشار اچولی دی. د جاپان د دفاع وزارت پرون د سه‌شنبه په ورځ د دفاع د چارو د کلنۍ سیړنې په وخت د چین په ختی سمندرګي کې تر اوبو لاندې د تیلو او ګاز د رایستلو او همدارز د جاپان تر کنټرول لاندې په یو لړ ټاپوګانو کې د چین د نظامی موجودیت زیاتېدو له کبله بیجینګ سخت وغندل. دا او خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو نو خبرونه اوریدله. اوس هم ځو لومړی خبري مطلب ته. د ترکیه حکومت اعلان کړی دی چې د دوشنبه د ورځې د ځانمرګ بریدنه وروسته به د سوریه سره د خپل سرحد امنیت ټینګوي. د امریکا ژا خبريال ډورن جونز په دې بابل استانبول نه ریپورت شاله چلی دی چې تاسو یې پښتو اوري.
د صدر اعظم له دفتر نه په خبره شوی اعلامیه کې اعلان شوی دی چې د هغه چا هویت معلوم کړی دی چې د دغه حمله په ارتباط ور باندې شک راته، او د دغه کس ملي او بین المللي اړیکې معلوموي. په دغه حمله کې 2 تنه وژل شوی دی چې اکثر هغه ځوانانو چې د سوری د کوردانو نږدې خارګوټي کوبایته د خیریه مرستو درسول لپاره تیاری نیو. حکومت ویلې د ترکیې په خاوره باندې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش لومړی حمله ده، او ژمنه وکړه چې د سوریې سره په خپل سرحد کې امنیت ټینګوي. سمیت ایدیزا چې د جمهوریت په ورځپاڼه او د ال مانیټر په ویبسایټ کې سیاسي لیکنې کوي وایي دغه حمله د ترکیې د عدالت او پرمختیا ګوند د مشکل سره مخامخ کړی دی. دی وایي
is very damaging because you know the AKP is under this cloud of supposedly having
da dera azan rasawun ke hamla da zaka che da adalat aw par mukhtab gun mane la pkhwana zat intiqadun ke ki che pa daranga dalu bande atakha kawi che pa suri ke hele sarta urasawi che albata da asad rajim ra parzawul di. د ترکیې د حکومت مخالف او ګوندونو مهم او غړو د عدالت او پرمختیا په ګوند باندې سخت انتقادونه وکړل چې په سرحد کې د امنیت په ټینګولو او د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د ګواښونو په جدینولو کې ناکامه شوی دی. پرون د شنبه په ورځ د ترکیې د متبرې ورځپاڼې په سرلیک کې داسې لیکل شوی و چې وای څه چې کاری هغه به ریبي. په زرګونو مظاهراتیانو د دوشنبه په ورځ په استانبول کې مظاهره کړې وه. پولیسو د اوبو، بمبو او د ربړي ګولیو نه کار واخیسته چې مظاهراتیان خواره واره کړي. د ترکیې د سرحد او د اسلامي دولت په شان ډلو په باره کې د هیواد د رویه په باره کې اندېښنې شته دي چې دا اندېښنې د پخواني سفیر مراد بلهان په قول د ترکیې لویدیځ متحدین هم لري. بلهان وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډله د ترکیې له خاورې نه د وسیلې په حیث کار اخلي چې دا یو حقیقت دی. ترکیه په دې تازه وخت کې ډیره متوجه شو، مګر ترکیه په دې حقیقت نه پوه شوله چې د اسلامي دولت ډله د ترکیه خاورې نه یو ګواښ دی. څارونکو نه وایي د ترکیې چارواکو په دې وروستیو وختو کې د اسلامي دولت ډله وځپله چې په نتیجه کې په لسګونو کسان ونیول شول چې ښایي د دغې حملې هدف همدا وي. لیکوال ایدیس نه وایي د دغې حملې او د ملي غوسې د فشار په نتیجه کې به د دغو افراطیانو ځپل نور هم زیات شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغامو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه واوریدئ. اوس هم ځو بل مطلب ته. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د نایجیریا مهاجر کوشش کوي چې د کامرون د نارامه سرحد نه ځانونه هغو لرې پرتو کمپونو ته ورسوي چې هلته دغه ادارې جوړ کړي دي. د امریکا ژغ خبریال لیزا شلاین په دې باب د جنیو نه ریپورت شالېږلې دي چې د دې خلاصې تاسو ته درورول کیږي.
په نایجیریا کې د مارچ د میاشتې د جمهوری ریاست د مقام د انتخاباتو نه وروسته اوس هم داسې سندې شوې چې هلته د باکو حرام د افراطي ډلې د تبا کوونکو اعمالو مخه بند شي. لا اوس هم خلک د نایجیریا په شمال ختیځ کې د نارامیو له کبله په تیښته کې دي. هغه مهاجر چې پخوا په خپل ملک کې د تشدد د لاسه کیمرون ته تښتېدلی وو او سرحد ته نږدې پراته وو، اوس ورسره د دې ویره پیدا شوې چې د دغې افراطي ډلې وسلوال به په هغوی په دغه سرحد کې هم حملې شروع کاندي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي هغه د نایجیریا مهاجر چې د کیمرون د خاورې په سرحدي سیمو کې د دوی په کمپونو کې پراته دي، اوس کوشش کوي چې د دوی هغو کمپونو ته ځان ورسوي چې د سرحد نه تقریبا 100 کیلومتره لري جنوب په لوتا جوړ شوی دی. د غیداره وای چې هر وخت تقریبا 100 تنه د میناو په کام کې خپل نمونه ثبتوي. د غیداره یو نتاق لیو ډابس وای چې پروس کال د کال تر پای پورې په دغه کام کې تقریبا 10,000 مهاجر پراته وو، مګر اوس د هغې شمار 3,000 ته رسیدلی دی. هغه وایي چې تر اوسه پورې دغه مهاجر د کیمرون په سرحد کې په کمپونو کې د دې دپاره پراته وو چې هغوی د دې هیله درلوده چې زر به بیرته خپل وطن ته ستانه شي. هغه وایي اوس موږ او دولت دواړه خلک دې ته تشویقوو چې مخکې جنوب په لوته ځانونه میناو ته ورسوي. هلته به د دوی سره زیاته مرسته وشي او هم به هغوی محفوظ وي. سرحدي نارامۍ د دې میاشتې په سر کې شروع شوې چې په هغې کې د جولای د میاشتې په 12 نیټې د یو ځانمرګي د بم د چاودنې په شمول 100 نورې حملې هم شوې دي، او دا په کیمرون باندې اولنۍ حملې دي چې په شمالي ښار فوتوکول کې شوې. د مهاجر دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې دوی مامورین د امنیتي دلایلو له کبله په شمال کې لرو پرتو سیمو ته نشي تللی، مګر د دې باوجود هم د دغې ادارې د تخمین له مخې اوس هم هلته تقریبا 2,000 مهاجر په کیمرون کې د سرحد سره نږدې ژوند کوي. مګر د کیمرون مامورین داسې فکر کوي چې دغه اندازه به زیاته وي او ممکن د دغو مهاجرو شمار 1,000 ته ورسیږي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې نتاق ښاغلي دابس ویلي چې د کیمرون حکومت په دغه سرحدي سیمو کې د مهاجرو د نومونو د ثبتولو کار هم شروع کړی دی. هغه وایي چې د نومونو د ثبتولو دغه جریان هلته په پرتو مهاجرو کې د دې ویره پیدا کړې ده چې هغوی به ممکن د خپل رضا برخلاف خپل وطن ته واستول شي. هغه وایي
There's always a fear that of people being forced back and
هلته همیشه په خلکو کې دا ویره موجوده وي چې هغوی به په زور بیرته واستول شي. مخکې موږ د نایجیریا او د کامیرون مقامات دې ته تشویق کړي وو چې د مهاجرو په مخ خپلې دروازې خلاصې پرېږدي او خلک د هغوی د خوښې خلاف بیرته وطن ته ونه لیږي. د مهاجر دپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر وایي چې دوی ته داسې رپورټونه رسیدلي دي چې په تیرو څو ورځو کې د دفاع سیمې ته د نایجیریا 2500 تنه مهاجر ورسیدلي دي. دغه مهاجر د دې هفتې په سر کې د داماسک په ښار باندې د بوکو حرام د افراطي ډلې د وسلوالو کسانو د حملې نه وروسته تښتېدلي دي. دغه اداره وایي چې په نوو مهاجرو کې زیاتره ښځې، ماشومان او زاړه خلک دي.
درنو قدرمن اوریدونکو د اجرای رئیس مرستیال محمد محقق ویلی دی چې داعش په افغانستان کې د هزارګانو او شیعهګانو لپاره خطر دی. هغه د امریکا جا سره په مرکه کې ویلی دی چې شیعهګان مجبور دي چې د ځان دفاع وکړي. دا چې آیا داعش یوازې یو قوم ته خطر ګڼل کېدای شي او تر کومه باید دا خبره ومنل شي، د کابل د پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځل استاد نصرالله سنزي سره نوشابه آشنا مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
اوساس په نظر په حقوقي لحاظ د افغان اتباعو ساتنه او دفاع د چا دنده ده؟
د حقوقو له نظره دولت دوه ډوله وظایف لري، اصلي وظایف او ثانوي وظایف. د دولت په اصلي وظایف کې درې وظیفې راځي. یو، د امنیت تامین او خلکو ته دغه حق ورکول. دوم، د بین المللي اړیکو ته تامینول. دریم، قانون ته په برابر ډول لاسرسی ټول اتباعو ته. دا اصلي وظایف د هر دولت دی. په نړۍ کې نور وظایف د دولتونو لکه اقتصادي مسایل، لکه فرهنګي مسایل، لکه ټولنیز مسایل، لکه صحي مسایل، دا ټول وظایف د دولت ثانوي یا دومي وظایف دي. د همدغه تقسیمات پر بنسټ د افغانستان اساسي قانون حکم هم په صریح ډول وایي چې د دولت د اساسي دندو او مکلفیتونو چې نسبت اتباع تیلری هغه اتباع و تا د امنیت د تامین مسئله ده.
بله بله. نو د ملي وحدت د حکومت د لوړپوړي چارواکي په توګه ولې به استاد محقق د یو قوم د ساتنې مسؤلیت خپل ګڼي؟ آیا داعش رښتیا هم شیعهګانو ته خطر دی که محقق صاحب د جهادي مشر په توګه یو ځل بیا دا چانس ګڼي یا دا موقع مساعد ګڼي چې خپل خلک بیرته مساله کې؟ ستاسو نظر څه دی؟
متاسفانه استاد محقق او استاد محقق ځینې نور سیاستمداران هم کړی په افغانستان کې وجود لري چې دوی ته اصطلاحاتو کې دیماګوژ یا عوام فریب سیاستمداران وایي. مقطعي سیاستونه کوي، د زمانې د غوښتنو سره سیاستونه کوي، او له دغې لارې نه په مشروع او نامشروع ډول یو ډول امتیازات اخلي. زه فکر کوم چې ښاغلی محقق د دغه خبرو په اظهاراتو ځکه دا چې د تهران نه کوم سړی غږېږي داسې غږېږي، ایران داعش یوازې یو سنی افراطی ډله د شیعهګانو په وړاندې بری عین شی دی غواړي چې په افغانستان کې وکړي او په دې توګه غواړي چې د خپل ژوند ته بقا ورکړي. زه فکر کوم د حکومت د یو لوړ پولي یا د چارو د یو مسؤل په توګه مخابره محقق ته دا لازمه نه ده دا خبرې وکړي. داعش که چېرې یو تهدید وي او یو تروریستي ډله وي نو ټول افغانانو ته حالت سوي که دا هزارګان دي که شیعهګان دي که سنیان دي که پښتانه دي د همدا اوس د داعش له لاسو د شینوارو د سیمې اکثریت پښتانه دي او سنیان دي کورونه یې تخریب شوي دي تباه شوي دي. دی غواړي په دغه شکل باندې بیا په دولت باندې یو ډول فشار راوړي او له دغه لار نه زه فکر کوم غواړي امتیاز واخلي او په همدې ډول غواړي چې د متاسفانه د موږ هزاره ورونه او تشیع ورونه ته یو نوی ارعاب او ډار ایجاد کړي تر څو دی وکړي چې په سیاسي لحاظ ځان ته یو موضع بیا د خپلو پیروانو چې تللي د اکثریت یو ځل بیا هغه رایحیا کړي او د یو فشار پیروان دولت په ضد استعمال.
بله، څه فکر کوي استاد؟ افغان ملي اردو او پولیس دا نظامي برخه دا د سوال لاندې نه راځي چې د دوی ناتواني وخی یا په خپله د یو لوړ پوړي چارواکي په توګه لکه څنګه چې تاسو ویلې داسې یو غږ پورته کول یا دوی تابعیت نه کوي یا حکومت د اتباعو د ساتنې وړتیا نه لري که څنګه؟
زه فکر کوم چې که ښاغلی محقق غواړي او د یو دولت د یو جز او د حکومت د ملي وحدت د حکومت د یو ستنې په عنوان غواړي چې د افغانستان لپاره خدمت کې باید د افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه پیاوړي کړي.
بله،
دا تر ټولو مهمه خبره ده.
بله،
او که چیرې دا وي چې په دغه شعارونو باندې ملیشیي پوځونو جوړولو هیله او اراده ولري، زه فکر کوم د ملیشیي پوځونو د جوړولو زمانه هم دلته تېره شوې ده. ولې نور ورته متوجه کېږي چې دلته ملیشیي ځواکونه شته، دښمن هم ورته متوجه کېږي هماغه نقطو ته، او هغه بیا تکی وي چې دا غیر دنه چې دلته په افغانستان کې خوشبختانه تر اوسه پورې قومي او مذهبي جګړې پکې نه دي راپیل شوې. که دغه خبرو ته لمن ووایي چې خدای نه خواسته ده چې ونیسي چې بیا په افغانستان کې مذهبي جګړه چې تر ټولو خطرناکه او بده جګړه ده، ځینو عناصرو چې یوازې خپلې ګټې په نظر کې نیسي او مقطعي سیاستونه او احساساتي سیاستونه کوي، دا یو نوی پرابلم افغانستان ته ایجاد کړي.
بله استاد، داسې ایران موجوده ده، ستاسو نظر څه دی چې دا خو به په یمن، سوریه او عراق کې د عربستان او ایران ترمنځ کومه جګړه چې روانه ده، داسې اندېښنه هم شته چې افغانستان خو د دې جګړو یوه برخه نه شي؟
سر کې تاسو ته عرض وکړ چې داسې خبرې چې کېږي لکه دا چې په تهران کې ځینې افراطي کړۍ، ځینې آخوندان د تشیع د په اصطلاح تحریکولو، احساساتي کولو او تشیع کولو لپاره استعمالوي. افغانستان له ګډ دښمن سره هغه تروریزم ده، هغه افراطیت ده، مواجه ده پنځه دېرشو کلونو زیات یو نااعلان شوې جګړې سره چې آدرسونه هم ډېر مشخص معلوم دي. په جګړې کې ده افغانانو ته پکار ده چې دغه جګړه د سولې خوا ته په ملي وحدت، ملي یووالي، د افغانستان د استقلال په ساتنو، د اقوامو د ورورولۍ په چوکاټ کې باید دغه خطراتو او ته ځواب وایي او د تاریخ له دغه حساسې مرحلې نه تیر شي. زه باور لرم چې د افغانستان خلک تجربې ثابته کړې، د کابل جګړې وښودله چې دلته هم ځینو کسانو د شیعه او سنی جګړې د پر ژبې پر مبنا جګړې خورې کړې، خو خوشبختانه یوازې د کابل په ښار پورې محدود شوه، د کابل اطراف ته هم ونه وتل. زه مطمئن یم چې زموږ هزاره او تشیع وروڼه په ټولې هوښیارۍ سره د دغه شعارو تر تاثیر لاندې نه دي.
بله، ډېره مننه استاد، ژوندی اوسئ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د کینیا ولسمشر اهورا کینیاتا وایي چې کینیا ته د ولسمشر اوباما د سفر په جریان کې به د امنیت او تجارت په اړه خبرې وسی. تمه ده چې ولسمشر اوباما به د شنبه په ورځ کینیا ته ولاړ سي. د امریکا ژه خبريال ګیب جاسلو د نایروبی نه په خپل ریپورت کې وایي چې د کینیا ولسمشر په خپل وینا کې چې د سه‌شنبه په ورځ وکړه د ځینو جنجالي موضوعاتو په اړه د خبرونو ډډه وکړه. په دوه جنجالي موضوعاتو کې د کینیا د ولسمشر د مرستیال په خلاف د جنایتو د نړیوال محکمې تورونه او په کینیا کې د همجنسانو د حقوقو په اړه اعتراضونه شامل دي. د ګیب جاسلو دغه ریپورت زه روشان نورزی تاسو ته دراوروم.
ولسمشر کنیاتا وای چې کنیاتا د ولسمشر اوباما د سفر په جریان کې به
This is the very first time the summit has come to sub-Saharan Africa.
ولسمشر اوباما به کنیاتا
I strongly believe in its choice of Kenya.
The GES
acknowledges the progress and potential of our nation and its leadership on the continent.
قربتو وکړي دوړ مشان به په دوړخیزو اړیکو هم خبري وکړي. د امریکا او کینیا ترمنځ اړیکې د هغه وخت نه وروسته خراب شوې چې د جنایتو نړیوال محکمې د کینیا په ولسمشر کینیاتا او دغه په مرستیال ویلیام روتو باندې د 2001 کال د انتخاباتو نه وروسته د تشدد په پیښو کې د لاس لرلو تورونه ولګول. شغل کینیاتا ویل چې کینیاتا د ولسمشر اوباما سفر پر دې دلالت کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې قوي دي. هغه وویل
All I can say is that those who have doubted the strength of the partnership
haradati chah kasan chiz mur da dwaro hiwadun utarmanz da malgartia aw sharakat da quwat para shakl dari shaba da wartawi chi pakhpal nazar birta la sara gaur wakri da jinayat unariwal mahkamah da kinya par ulus mashar turun birta khisti di khuda gadam rasial shagali roto aw yo balkas mahakamala rawana da da kinya ulus mashar wala shagali roto ba د ولسمشر اوباما سره په مجلسونو کې موجود وی د ولسمشر مرستیال دغه حکومت برخه دی نو موږ باید ټول په مجلس کې وسو او هغه څه به وکړو چې ورته ضرورت
وي.
په کینیا کې ځینو سیاستمدارانو اندېښنه ښودلې ده چې ولسمشر اوباما به په مجلس کې د همجنسانو د حقوقو د مسلې په اړه هم بحث وکړي، خصوصا دا چې اوس د امریکا سترې محکمې د همجنسانو د ودونو په طرفداري فیصله کړې ده. خو کینیاتا ویل چې دا دومره جدي مسله نه ده او دا د خبرو پنجره کې شامل نه ده. هغه د تشبث په اړه د هیوادونو د مشرانو د غونډې د اهمیت په اړه تاکید وکړ. هغه ویل چې دا به د کینیا شهرت ته د نوښت او تشبث په برخه کې ګټه ورسوي. ښاغلی کینیاتا ویل چې کیدای شي چې د کینیا په زیربنایي پروژو کې او د صحت او تولیداتو په برخه کې د پانګه چونې د زیاتېدو نه د کینیا خلک ګټه واخلي. تمه ده چې ولسمشر اوباما به د شنبې په ورځ د تشبث په اړه د هیوادونو د مشرانو په دغه غونډه کې ګډون وکړي او ایتوپیا ته د تګ نه مخکې به وینا هم وکړي. ایتوپیا ته به د ولسمشر اوباما سفر تاریخي حیثیت ولري، هغه په دې خاطر چې اوباما به لومړی امریکایي ولسمشر وي چې ایتوپیا ته چې د افریقایي اتحاد مرکز دی سفر کوي. افریقایي اتحاد هغه سازمان دی چې د افریقا د وچې په راتلونکي کې ورځ تر بلې نقش ډیریږي. درنو ریډونکو اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران نغښتې دي چې هغه درې امریکایان دي خوشی کړی چې په ایران کې بنديان دي. د امریکا د دفاع وزیر شغلی کارټر پروند سیشنبه په ورځ د اسرائیل د سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل چې هغه ته د ایران سره د اټومي موافقې نه وروسته د امریکا د دوامدار امنیتي ملاتړ تضمین وکړي. شغلی کارټر د اسرائیل نه وروسته اردن ته تللی دی. د نایجیریا جمهور رئیس محمد بوهاری ویل دی چې د باکو حرام د غی ډلې په مقابل کې به وګړه سیمایزه قوه د میش په اخر کې په فعالیت پیل وکړي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د القاعده یو مشر محسن الفضلی د جولای د میش په اتمه نیټه کله چې په سوریه کې په موټر کې سپور وو د امریکا په هوایی برید کې وژل شوی دی. په بروندی کې پروند سه شنبه په ورځ د جمهور ریاست انتخابات په داسې حال کې ترسره شول چې د برحال جمهور رئیس پیرنیکو رون زیزا د درمزل کاندیدو لکبله ټول شپه ناراموی دوام درلودي. او جاپان ویل دی چې د چین په خطي سمندرګي کې د چین سمندري تیری کوونکو فعالیتونه د جاپان امنیت ته لوی ګواښونه پیښ کړی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو قدرمنو اوریدونکو سم پام وکړئ د یو څو لوی شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې بل وړ درجه درود یې شاو چې به تل سپی اسمان به شین وي. په کندهار کې به اسمان صاف وي، لوړ به یو څلوي شاو چې به درويشت وي. په هرات کې بل وړ څلور دی شاو چې به یې ویشت وي، اسمان به شین وي. په جلال آباد کې به لوړ 15 دی شاو چې به و ویشت وي. په ښار کې سهار د باران د کېدو امکان هم شته. او په مزار شریف کې به لوړ 8 دی شاو چې به درويشت وي، اسمان به هم صاف وي. درنو قدرمنو اوریدونکو دغه واز موږ د نن سهار د خبرونو مطالب چې تاسو اوریدل لاس موږ بل خبرونه د افغانستان په وخت ماشام په وو بچو پیلېږي خو هیر مونسي چې په تو شی بو کې به موږ د ریښې به خبرونه پیل سي او په وو بجو تاسو کولای سي چې بیا هم موږ خبرونه ته ورسي پاتو بجو موږ د خبراتو پروګرام لرو زه او زمونږ همکاران به اوس تاسو نه رخصت واخلو په دې هیله چې موږ ټول خبرونه واوي